تجربی وروسته لیکل دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا غو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو هم دغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا یې مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی شي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې، په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت، هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار داسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې شیم زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به هم، ټکولو به هم، نوم به هم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي، کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي، خو ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه، چې زده دې هم نه وهي دي. ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه، صنف نه هم زړه تورېږي، استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا سره کمی جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو، وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي، بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو، کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس به موږ نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بډې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره څه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سخت دی، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشروم ته سخت تمام نشي. ولا وګر کوم موضوع سخت دی، دا مسلکی ورته به دوستان سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوونکو کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخه دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدغه دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه غلی کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغه زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګ نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خپرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي، پروتوزواوي دي، وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلي دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوې که نه پیژندل شوې، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبیسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي، یا هم نسناست ده، او یا هم خواګرزی دی، د پوستکي دانې دي، او هم نور دي. بل وایروس. وایروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لس زره چنده واری کوچنی دی. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبیسته کوي، لکه ټوخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی، او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړله، د هغه برخې حجرات یې مړه کړله، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور دغه رامبیسته کوي، اراضه ولایم رامبیسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی، او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي، د هغې برخې اراض رامبیسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندی موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنې دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبیسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسې روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره، هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کوي. د هغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي را مبنسته کوي، او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي، یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو، دا مرضی به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کمونی ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رامبیسته کیږي، چې په انسان کې ځینې اراض رامبیسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبیسته کوي، او یا هم خوله رامبیسته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي، د انافیل د غماشي، ایرادیکیشن یا د اوغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړي نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبینځته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو، هم صحیح دی ولي چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبینځته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیانې دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دي. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسی ور سرایت کولی یا استولی. اول هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه تخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولی، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاڅکو د لارې دي، د هوایي کڅوړو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د یولسم ټولګي درسي ساعت. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږی پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دوایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندکی په نامه یادیږي، او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندکی ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي، یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي، یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري، میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجره د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې پاکستان کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطح برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شل لارې سره رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغه پردې له لارې. چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې منځ راغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطحه او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سوه دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازه انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویش لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړۍ حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې، په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې ویشل سي، یو لر پیچلو پړاوونه سره رسوي، یعنی ځینې مراحل سره رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې نوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې ودې او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیا. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه شزینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا شزینه ځانګړو صفتونه ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوي سجدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفرې ته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفرې پخپله نفرې هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تېره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفرې څخه د هګیو تېرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفرې څخه تېرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تېرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 څلوېښت ساعتونو پورې القاسي بیا دی تخریبېږي، هغه خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم پخپله یو عضلاتي او منستشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په برکې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې وشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.